په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. پیل په نیم ساعته خبري مجله کیږي. په خبري راپورونو کې اورئ چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې. د امریکا د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړې سلاکار ټاکلی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ال ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو په رڼا کې دي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوی هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم سي، خو له بده مرغه لا ډېر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک سوه. د ارګ له خبره پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حملې وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 16,000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات سي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان 4,500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10,000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي، رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته، کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوځ کې دند لري، په دې توراندي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلې دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا سوي چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلې دي. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پوري کېدو وروسته پیل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبا خپره سوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب اسیوود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکي غورځنګ بل نوم دی چې له 1940 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او له ایران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. العربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کب ترکیه ته بیوالی او لهغه ځای ته شتولای دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 4 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یوه سختریزي مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانیستل سي چې ترورستان نه دي خو ترورزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یوه 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړه. تر رسنیو د ملاتړ د یوې ادارې له یوه مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نښه کېږي.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ځواب ووایي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. دا هم اوري چې د امریکا د دفاع نوي سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپوړي سلاکار ټاکلی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی سئ. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دا بریدي جنگي جنایت بللی دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنگي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکونکي او د بشري حقوقو مدافعان باید په نخښه نشي او باید پریښودل شي چې خپل کار به ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت رغ کړی چې د ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان د عدالت منګولو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوشنون کې او خواشینون کې بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پانه د الیاس دایي پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودری شي او اوس د سولې وخت را رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایي حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پانه د الیاس دایي پر وژل کېدا غم شریکی څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي رادیو پر خبریال الیاس دایي وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
عمردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایي پر وجل کې دو غم شریکی شولې ده. پاپنسان کې خبرلان ولی وجل کېږي خاطر پر دې پاپنسان کې د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایی مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه کړي په سر کې همدا پښتنه ورڅخه کړي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب کړي او ځواب ووایي په دا خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو خو یو سازمان یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل مګر دا وخت هیڅوک هم دغه قطور مسؤلیت په غاړه نه اخت. مونږ نه پیږو چې چا ګرام دي دا ولې دا کارونه کوي خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي څوک وره کېږي او د ماتم په دغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسېږي د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي. د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپل د نن د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته په شتو کې نه رسول کیږي او د ترس او د روب هزاره مسته کیږي.
توحیدی صاحب د دې لړۍ دوام څه فکر کوي پایلې به څه وي؟
کدا خونړی لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه څل استراونه چې په دغه روسي کلو کې موږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا استراونه د لاسو ووزي او دغه ارزښتونه چې دي دغه بزیان من کېږي او هغه مهم ارزښت چې افغانستان په کې فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان ازادي ده او د رسنۍ او ازادي ده دا به د سروخانه بنی
غختنه مو مشخصا څه ده له هغه اړوندې دارو څخه چې په دې برخې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه
زموږ پښتنه د افغانستان د دولت نه د افغانستان د حکومت نه د امنیتي چارواکو نه دادي چې دوی موږ ته په مستند توګه وایي چې د دغه قضایا په شا کې چا لاس ده دوی څه وایي موږ وړي وژل کېږو نه چارواکي او نه وزیران یو نه رئیسان یو نه قومندانان یو بلې موږ وژل کېږو او د موږ وژل کېدو مخصه دي. دا په مستند توګه وایي چې د خبریالانو قاتلان څوک دي دا باید مشخص شي. په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي هیڅوک نه وایي چې موږ دا کار کړی خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي یو بل ګران بولي. دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان اصلي جنایتکاران څوک.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایی مشر صدیق الله توحیدی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د رسنیو د ملاتړ ځینو نورو ادارو او هیوادونو هم په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی پر وجل کېدو خوشینی شولې ده. الیاس دایی چې د جګړه ځپلې هلمند راپورونه ورکول پروند د مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. تر دې شپې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د طالبانو کار بللی دی. آزادی راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس با اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د آزادی راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلی دي درې دېرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټر یې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دوو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لخکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوی چې ویلی دی د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر آزادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له آزادی راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دی خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالګ تر لګه اور کم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا دوی ونې وروسته جوړی شي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي خو د په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه. ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
لیسمت څاروان څخه مو راپور واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې 40 دقیقې او 30 ثانیې دي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. په هندوستان کې ځینو افغان کډوالو د کډوالۍ په برخه کې د ستونزو له کبله تعصن پیل کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دوسیو څېړلې کلونه وخت نیسي خو په آخر کې ورته د رد ځواب ویل کیږي. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنري وایي چې دوی تل هڅه کړې د کډوالو حقونه خوندي وي. تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د هند په پلازمینه نوې دهلی کې سلګونو افغان کډوالو له دوا ورځو را پدې خو د تحسن خیمه لګولې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنري نغښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدنه وسی. دا کډوال وایي بلا بلو جدي ستونزو سره لاس او گریوان دي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ورته پاملرنه نه ده کړې. په نوې دهلی کې د افغان کډوالو د انسجام کمیټې مشر احمد ضیا غنی د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ناستې مو چې له یو این ایچ سی آر سره درلودې تل یې د افغان کډوالو له حقونو اوږته شکړې. د کور کرایه، روغتیایي اسانتیاوې او نور مسایل یې نه دي برابر کړي. په داسې حال کې چې دوی په نورو هیوادونو کې هم د کډوالو مسؤلیت پر غاړه لري. هغه کارتونه چې مونږ ته راکړي په کې لیکل شوي دي چې مونږ د یو این ایچ سی آر ملاتړ لرو خو په عمل کې داسې څه نشته. داسې دوسیې هم شته چې څېړلو یې 15 تر 30 کلونو وخت نیولی دی.
د ښاغلي غنی په خبره د ماشومانو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره نه ده او د کار کولو حق هم نه لري. دای وایي چې ان ځینې دوسیې له 15 کلونو وروسته هم ردیږي او غوښتونکو کسانو ته ویل کیږي چې افغانستان ته ستانه سي. لدې سره په نوې دهلی کې کډواله اسما کاکړ وایي چې په هند کې د کډوالو د دوسیو څېړل ډیر ورودي او ستونزې زیاتې دي.
چه افغان مهاجرینو کیسونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د ریفیوجی په صفات منلم ډیر وخت نسی. حتی داسې کیسونه هم شته چې تر 30 کلونو نه دي قبول شوي. دریم هیواد هم نه لیږي مونږ او حتی دا چې 4-5 کاله وروسته چې غواړي انترویو ته هغه وخت ورته وایي چې ستاسو کیس رد شوی دی یا تړل شوی دی چې دا ډیر ستونزمنه ده.
که څه هم تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي ترلاسه سوي خو د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال له 15 زره زیات افغان کډوال په هند کې دیرا دي او تمه لري چې دوسیې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري له لوري وڅېړل سي او په یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه د پناه اخیستو زمينه ورته برابر سي. بلخوا په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویاند نادر فرهاد وایي تل هڅه سوي چې د کډوالو حقونه په سمه توګه
افرادی که واجد و شرایط پرایندگی هستن
یو ان ایچ سی آر تل حتی کلی هغه کسان چې په شرایط برابر دی باید د کډوالو په توګه پناه اخیستنه و پیژندل او ومنل شي. له هغې وروسته په هند او ټولو نورو هیوادونو کې ورسره مرسته کیږي. په شرایطو د برابرو کسانو دوسیې باید په کره ډول وڅېړل شي تر څو حقونه یې تامین شي.
له دې سره په هند کې د افغانستان په سفارت کې یوې بخبري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هند د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی نو له دې امله په دې برخه کې مسؤلیت نسی اخیستلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مک ګریګر ګمارنه داسې انګېرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایندوی وویل په پاوس کې د ماګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستان نور پوځیان وباسي. د دا هم ویلی و چې له طالبانو سره خبرې ضروری نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابل وباسي. د دې په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونه پر اساس پر ماګریګر له دې کبله نیوکې شوې چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی ان ان وایي چې د پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانستې ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونې په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی ان ان پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,500 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 تنه مړه شول. په وینا کې د یوه سختریز مسلمان د تېرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستنم څه ده؟
امید.
امید د څو کلوې؟
یو لسو
کلوې. څه کار کوي؟
کارتنی ټولو.
کارتنی له کوم ځای ټولو؟ ویل غراته وای
مارکیټ نه دوهانو نه د ځنه ټولو.
بیا خلک در کوي کارتنی؟
او
بیا په کارتنو څه کوي؟
بیا سوزوي.
سوزوي تناره کې؟ سوزوي کلغری کې.
تناره کې سوزونه غری کې،
یعنی مور دی پخلای پی کوي، ډوډۍ پی پخوي او نور دیک پی کوي.
او
په کور کې څو تنه یاستې؟
ډیر څو خواندي ورونه ستو. تاسو
څو ورونه لري؟
شپږ.
او څو خواندي؟
درې.
پلار دې درته نه وایي چې کارتنې مټوله او مکتب ته لاړ شي؟
ولې نه، سبق وایو د جمعاتو کې.
جمعاتو کې کوم سبق وایي؟ مثلا
الف بیتی سپاره وایو.
الف بیتی سپاره دې ټوله خلاصه کړی ده؟
او الف لام می شروع کړی.
الف لام دې شروع کړی. ښه، او په راتلونکي کې غواړي چې شی درنه جوړ شي؟
ډاکټر.
ډاکټر؟ ښه ښه. ته چې کله نه جوړیږي پلار دې ډاکټر ته بیایي؟
او
پلار دې څه کار کوي؟
لاس ګاډی چلی.
پلار دې ځوان دې که زوړ؟
زوړ.
خیمو کې ژوند کوي که کور؟
کور کې.
کور کې ژوند کوي؟ د کور کرایه بیا ورکوي کنه؟ څو کرایه ور؟
3000.
څو کوټی لري؟
کوټی نشته.
کوټی نشته؟ نو چی شش؟
خیمی.
ښه، په کور کې مو خیمی لګولی؟ سی وزونه ادا لري؟
نه.
ښه، څه شی لري؟ مال څه شی لري؟
چورګوړي.
ښه، چورګوړي لري. ډیر ښه، چورګوړي مو هغه اچي.
او
تا ویلي چورګوړي لرو. چورګوړي لري که چرګان لري؟
چورګوړي.
ښه، نو چورګوړي خو هغه نه کوي.
تو یو دانه چرګه ده.
هغه هغه کوي؟
او
هغه بیا څوک خوري؟
هغه بیا پرار.
بیا تاسو چی شی خوري؟
بیا مونږ سابو
سابه سابله کما کوي
پټو نه راشکو